شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې رسي؟ داسې مشکل خو نه دي.
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زما قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تادیه کی. که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي، نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
موږ به اصلاحي شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې ډکې پایې و، په زرهاو میتره به یو پایه کې نصب و کشال و که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ABC یا دیږي چې په اوږداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې موږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې ځای کې وغوړي کور جوړوي او بس عملته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي، نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته. موږ یې منو یا یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي موږ یې جلوګیری نه شو کوی، موږ مجبور یو خپل کیبلونه په اوږداره کړو او ABC کیبلونه واچوي چې څوک لږ نه سر قطع نه کړي.
مننه عالمي صاحب، کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکور سي لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار وچ کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پانتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
اول ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر.
ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نښه یې دلدغسې فوټوشاپ سوی و.
چې کله حقایقو نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څانګې کې پر همدغو دوو موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خواری مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې، خو اوس عبدالحق وای
ایا ملګری مې وخت لې چې پنتون وای د ورځې کانکور ته زړه پدینه شوې نه وای چې خو یې اقتصادي مشکلات لرل وظیفه یې لرله نو بل ورځ مې چې قتل و امتحان څه وخت اخیستل کیږي ما ویل امتحان خو لغ وشنو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کیږي نو راتلونکی کالم نه پوهیږم چې څنګه به شي نو هغسې تندی ګونځې شو څه ونه ویل نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکو زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي هغه سې اوسې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي، د نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي. جدي غوښتنه ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي، او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وم، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا یې لغوه کړو دولت. نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډېر زیات ناامیده کړم دې کار د دولت. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړه چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته. دا یې دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي، او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي، او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي، دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي، او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري، چې څو کاله پخوا دا چانسونه 3 وو.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک آوازه وبولي، او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي، په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وار د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه و؟ خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په هغه مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چاته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي، او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنی سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي، ولسمه شریکړې، یعنی په حکومت کې بیل شک ستونزې شته دي، او هغه باید خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د تنس په خاطر یا له قصد خبره کړې ده، او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
دغه غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړانجلې په غې کې نیولې. خو ځینو کسانو نور نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي یعنی نښه یې دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیري هم هر سړي دغه خپلې نظریې په اساس ورته کړې وې، خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره شو دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښېمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دې بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښېمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسلو فیسبوک هغوی نه مې بخښنه وغوښتم. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دې نه بعد چې هره خبره وشي نو بل باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به. بیړه مې کړې وه، عجله مې کړې وه. او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وایي د شیطان کار دی او وروسته پښېماني لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کېږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پوښتنه افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار ځواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبری دا د لامل کېږي چې خلک زر په یو شي باندې باور وکړي، بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرضاً په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپل زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې، ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوه چې خلک لاسپیکر سره بلد نه وو. د غره نه به غږ راغی، ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو دا غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپل ساده لوحې هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلی نه وي تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کې یعنی کله چې په رانږدې کې ډېر رانږدې کې بیا تاته وښکاره معلومیږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومیږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو دغه په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسقکم بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښېمانه یاستئ.
همزولو، متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلي ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګې ران غاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
Allah was shwalarwe, oh ya Allah.